پچی دی د ازادي رادیو دایو سات خبرونه زریزوان مراد د امان امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې یو سات خبرونه کې د افغانستان او سیمې د روسیو تحولاتو غټو پیښو او مهمو موضوعاتو په اړه د تازه رپورټونه او مطالب لرو. اونیس پروګرامونه هم په خبرونه کې اوریدل شي، خو په سر کې د افغانستان د دې مهال مهم خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد په اړه د لندن نړیوال کانفرنس ته چې ټاکل شوی د جنوري په 28مه نیټه جوړ شي د افغان دولت چمتووالی بشپړ شوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ طاقتونو ته خبرداری ورکړ چې د ایران د هسوي پروګرام په اړه دی په دې هیواد باندې د ملګرو ملتونو د نویو بندیزونو په لګولو کې عجله نه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسی جرګې انتخاباتو ته چې ټاکل شوی د جوزا په لومړۍ نیټه وشي د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل کړه. د ازادي راډیو خبریال وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کابل ساحوي مرکز ته نن د ولسی جرګې د ځینو اوسنیو غړو په ګډون په سلګونو کسان ورغلل او د نوملیکنې فورمې ترلاسه کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا نوملیکنه به د دلوي تر 18 نیټې په ادامه پیدا کړي، خو دغه کمیسیون اندېښنه ښودلې ده چې د بودیجې د کمښت ستونزه تر اوسه پورې په ځای پاتې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل د جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه اویا میلیونه ډالر پاتې دي او د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره دولت او نړیوالې ټولنې د نورو 500 میلیونه ډالر ژمنه کړې وه، خو دا پیسې تر اوسه پورې کمیسیون ته نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد په اړه د لندن نړیوال کانفرنس ته چې ټاکل شوی د جنوري په 28مه نیټه جوړ شي د افغان دولت چمتووالی بشپړ شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه کانفرنس ته د افغان دولت لخوا د امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو لپاره چمتو شوی طرحې لاله مخکې له نړیوالې ټولنې سره مطرح شوی دي. راپورونه وایي چې د لندن په کانفرنس کې به نړیواله ټولنه افغانانو ته د لا زیاتو مسؤلیتونو د سپارلو مهالویش وټاکي. دولت وای چې په هیواد کې د سولې او لوسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې لپاره خپل نوی طرح به هم د نړیوال ټولنې د ملاتړ راجلبولو لپاره د لندن کانفرنس ته وړاندې کړي. د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ چارواکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې دغه ولسوالۍ په مربوطاتو کې په تصفي عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ګریش کولسوال حاجی عبدالحد وایي چې د امنیت د لا ټینګېدو په خاطر په دغه ولسوالۍ کې د پولیسو پوستې هم زیات شوي دي. په عین حال کې وسلوال طالبان ادعا کوي چې د ګریش په سیدانو کلي کې تیر ورځ په 14 کې د بهرنیو ځواکونو درې ټانګونه له منځه وړي او 8 عسکري وژل دي. چارواکو د دوی دا رد کړی ده. بل خو د میدان وردګو د والي ویان شهید الله شهید د وسلوالو طالبانو هغه ادعا رد کړ چې وایي د جمعې په ماښام یې د سیدآباد پولیسوالۍ کې د تنګي په سیمه کې په 14 کې شاوخوا شلو بهرنیو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې. د یو بل خبر له مخې په کندهار کې سرحدي پولیس وایي چې د دغه ولایت په هوایي ډګر کې یو کس له 3 کیلوګرامه هیروینو سره نیولې دی. د کندهار د هوایي ډګر مشر وایي چې نیول شوی کس غوښتل 3 کیلوګرامه هیروین په یو لاسي بکس کې هندستان ته ولېږدوي. بلخوا د کندهار د امنیت قومندان وایي چې پولیسو په شاولی کوټ ولسوالۍ کې یو لسمیله وسله چې په یو موټر کې لېږدول کېده نیولې ده. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني د کابل په شاهزاده سرای او نورو بازارونو کې لیدنو بهرنوي اسارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 30 افغاني او 80 پله یو روپی یورو و 50 افغاني او 50 پله یو استرلینګ پاوند و 80 افغاني او 40 پله یو سعودي ریال 12 افغاني او 80 پله زر ایراني تومنه و 30 افغاني او 90 پله او زر پاکستاني کلدارې 550 افغاني. د افغانستان په خبرونه نړیوال خبرونه با صالحه اسحاق زی خالقی وړاندې کړی.
د سلام په وړاندې کولو سره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د نړۍ طاقتونو ته خبرداری ورکړ چې د ایران د هسوي پروګرام په اړه دی په دې هیواد باندې د ملګرو ملتونو د نویو بندیزونو په لګولو کې بیړه نه کوي. لافروف وویل مسکو د ایران لخوا جوړونکو اقداماتو ته سترګې په لار دی او دای په ډاګه کړي چې د تهران لخوا د ملګرو ملتونو د هغه پلان پر ردولو نه دی خوښ چوي ایران د خپل یورانیم د غني کولو په مقصد فرانسې او روسیې ته واستوي. په ایران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو هلې ځلې د چین لخوا ځنډول شوي او په ډاګه یې ویلي چې د بندیزونو مخالفت کوي. سپینه مړی وایي د روسیې او امریکا مرکچیانو د هستوي بې وسلې کولو د تړون په اړه ګټورې خبرې کړي. مسکو او چین هڅه کوي د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په ځای چې د تیر دسمبر میاشت کې موده ختمه شوې یو بل تړون لاسلیک کړي. سپینه مړی وایي د ملي امنیت مشاور جنرال جیمز جونز او د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر امیر بار مایک مولن له روسي سیالانو سره په مسکو کې د تړلو دروازو تر شا دوه ورځې خبرې وکړې. دا د ازادۍ راډیو ده. د انګلستان حکومت په هیواد کې د تروریزم ګواښ سخت بلله او د خطر د دوهمې جګې سطحې په توګه اعلان کړی دی. د انګلستان د کورنیو چارو وزیر ایلن جانسن وایي له دې څخه داسې بریښي چې د یوې تروریستي حملې امکان ډیر زیات دی، خو د استخباراتو په معلوماتو کې په نږدې راتلونکي کې د کومې تروریستي حملې د کېدو مسله نه ده راغلې. د ګواښ یا خطر دا علامه په داسې حال کې پورته شوې چې د جنوري په 28مه په لندن کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړیږي او د نړۍ مهم او ستر شخصیتونه به پکې ګډون وکړي. د ترکی پولیسو په ټول هیواد کې د مشکوکو افراطیانو په ضد چې له القاعده شبکې سره تړاو لري عملیات پیل کړي او په یوه وخت کې په سهارنیو یرغلونو کې شاوخوا 160 کسان نیولي دي. دا لنه د څرګنده چې د جمعې ورځې په یرغلونو کې چې په 1400 ولایتونو کې ترسره شول اسلامي سخت دریځ تر کومه حده ټکول شوي. د ترکی یعنی صفاک ورځپاڼې په روانه اونۍ کې لیکلي وو د ترکی پولیسو په دې وروستیو کې هغه ویډیو نیولې چې یو ترکی القاعده وسروال په افغانستان کې د طالبانو په یو کم کې ثبت کړي. په کابل کې په ډیره ترکی عسکرو او د غراز د ترکی په داخل کې په پولیسو باندې د حملو پلانونه یې بیان کړي دي. ورسپانې د دې راپور سرچینه نه ده خودلې. او د امریکا ولسمشر مرسیال جو بایدن پرون عراق ته ورسید او هڅه کوي د مارچ میاشتې پارلماني انتخاباتو کې د منشوب یو کاندیدانو د لانجې په حل کې مزګرتوب وکړي. یو شمیر کسان د صدام حسین له رژیم سره د تړاو په تور په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع شوي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د جو بایدن سفر د مارچ 2 نیټې پارلماني انتخاباتو مخکې د انتخاباتو د عملي د ژغورنې ماموریت وباله. ټاکل شوی چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال به د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره چې له 1500 څخه زیات سیاستوالې له انتخاباتو منع کړي دي خبرې وکړي. خبرونه ختم شول.
دوه بجې او اته دقیقې دي. په لندن کې د افغانستان په اړه راتلونکي کانفرنس لپاره د افغان پلاوی مشر ډاکټر سپنتا وایي افغان حکومت باید له طالبانو سره د روغ جوړې هڅې پراخ کړي. په ترکیه کې د افغانستان په اړه د کېدونکي کانفرنس په باب د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره مرکه لرو. په زابل کې په یوه چاودنه کې دوه افغان انجینران وژل شوي دي. د کابل چاپ او رسپانو ته کتنه کوو او د افغانستان د نورو مهمو رپورټونو سربیره د سیمه ییزو حالاتو په اړه هم درته مطالب لرو. تاند څنګه اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې واورئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو په خوانی وزیر رنگین دات فرسپنتا چې د ولسمشر لوړپوړی امنیتی سلاکار ټاکل شوی دی او د لندن په کانفرنس کې به د افغان هیئت مشري کوي وایي چې افغان حکومت باید په هیواد کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره له وسلوالو طالبانو سره د روغ جوړې بهیر پراخ او ګړندی کړي. سپنتا له رویټرس اژانس سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې وویل چې په ټولنه کې د طالبانو د بیرته جذبولو ستونزه یو له هغو څلورو ستونزو څخه دي چې د افغانستان دولت ورسره دا مهال مخامخ دی. افغان ولسمشر حامد کرزی هم له وسلوالو طالبانو سره د روغ جوړې د هغه هر اړخیز پلان جزئیات روښانه کړل چې له مخې وسلوالو طالبانو ته له جګړې د لاس اخیستو په بدل کې مالی امتیازات ورکول کیږي او د کار امکانات به ورته برابر شي. د ښاغلي سپنتا د سرګندونو تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر رنگین داد فرسپانتا وایي په هیواد کې د امن راوستو لپاره افغان حکومت ته پکار ده چې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې هغه هڅې پراخې کړي چې هدف یې له جګړو څخه د طالبانو د غړو راګرځول دي. سپانتا چې د ولسمشر حامد کرزي لوړ رتبه امنیتي سلاحکار ټاکل شوی له رویتر آژانس سره په مرکه کې وویل په ټولنه کې د طالبانو بیرته جذبول د حکومت یو له څلورو اساسي ستونزو څخه دی. هغه نورې ستونزې چې حکومت ورسره مخامخ دي دا ډول بیان کړي. د نړیوالو ځواکونو لوري افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتو امنیتي مسؤلیتونو سپارل اقتصادي بیارغونه او ټولنیز پرمختګ او ښه حکومتداري. سپانتا وویل له طالبانو سره د جوړجاړي په برخه کې لومړی کار چې باید وشي هغه دا ده چې په څه ډول کېدای شي طالبان په سیمه ییزه سطح په ولسوالیو او ولایتونو کې په ټولنه کې جذب کړی شي. د هغې په وینا په دوهمه مرحله کې په څه ډول کولی شو چې د طالبانو دوهمه درجه قمندانان دې ته وهڅوو چې بېرته خپلو کورونو ته راوګرځي او د هیواد په سیاسي بهیر کې ونډه واخلي. خو هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې په دې برخه کې د نړیوالو توافق وجود نه لري. پر کابل طالبانو له لوري د تیرې اونۍ د خونړیو حملو په اړه سپانتا وویل چې طالبانو دا حملې له بهره له مرستې پرته نشوی ترسره کولی. هغه په مشخص ډول طالبانو د بهرني ملاتړ نوم وانخې. سپانتا زیاته کړه که د یوه پرمختللي پوځ یا غیر پوځي سازمان مرسته نه وي فکر کوي چې د افغانستان دننه افغان طالبانو یا طالب ډلو به دا وړتیا لرله چې د دغو پرمختللو حملو د ترسره کولو لپاره لوجستیکي او پوځي تیاری ونیسي. سپانتا ته دغه راز په لندن کې د افغانستان په اړه کېدونکي کنفرانس کې د افغان هیئت مشري هم سپارل شوې ده. په داسې حال کې چې په لندن کې د افغانستان په اړه د کنفرانس لپاره چمتووالی نیول کېږي د افغانستان دننه او بهر هڅې روانې دي چې دې کنفرانس ته وړ وړاندیزونه چمتو شي. په برېتانیا کې د افغان زده کوونکو یوې ټولنې پرون په لندن کې د یوې غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې د دولت ضد وسلوالو جنګیالیو سره د پخلاینې مسله د لندن د کنفرانس د اجنډا په سر کې ځای ورکړل شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکیه کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې غونډې لپاره تیاری بشپړ شوی دی او دوی به په دې غونډې ته ځانګړي اجنډا وړاندې کړي. په دې غونډه کې به د سیمې پر روان امنیتي حالت خبرې وشي او د هغې پریکړې به د لندن غونډې ته هم وړاندې شي. د دې ترڅنګ افغان ولسمشر به په هغې درې اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي چې د ترکیې، پاکستان او د افغانستان د مشرانو ترمنځ د ترکیې په منځګړتوب جوړیږي. نور په دې مرکه کې چې په کابل کې د ازادي راډیو همکار حمید ممن د بهرنیو چارو وزارت لوین احمد ظاهر فقیری سره کړی ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین ښاغلی احمد ظاهر فقیری، که تاسو دا معلومات راکړئ چې په ترکیه کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې غونډې د جوړولو لپاره تیاری کوم ځای ته رسېدلې دي؟
مشخصا دا دوه ډېرې مهمه غونډې دي چې یوې منطقي یا سیمه ییز کنفرانس دي چې د افغانستان ګاونډیو او مهمو هیوادونو د نړۍ په دغه کنفرانس په دغه منطقي کنفرانس کې اشتراک کوي چې دا په 15 کې دي. او بلې درې ښیز نشستې د افغانستان، ترکیه او پاکستان ترمنس چې دا ځل ډېر مهمې ټکي په کې مطرح شي او د سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا، د ترهګریو پر ضد جدي او موثره مبارزه، د سیمې د امنیت د تامینولو لپاره دا مهمې ټکي دي چې په دغه مسوده کې کنفرانس کې مطرح کیږي.
البته دا سیمه ییزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې هلته د لندن د غونډې لپاره هم تیاری روان دي. او تاسو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ترکیه کې او بل درې اړخیزه غونډه د افغانستان، ترکیه او د پاکستان د مشرانو ترمنځ کېږي. همدارس دا هم ویل کېږي چې اسلام آباد کې هم د افغانستان، ایران او د پاکستان د مشرانو ترمنځ یو بل درې اړخیزه غونډه د جوړېدو په حال کې ده. کته سو د ترکیې د سیمه ییزې غونډې په اړه کلکس جزئیات راکړي چې درې هغه ځانګړي اجنډا به د بحث شوی.
مشخصا د دې ځانګړي اجنډا او د بحث مسایل د سیمې د امنیت د تحکمولو لپاره دي چې باید د سیمه کې امنیت راشي، د سیمې د خلکو لپاره باید سوکالي او سعادت راشي. او موږ فکر کوو چې دغه کنفرانسونه څخه سره استفاده مکو او د نړۍ سیاسي مجالس او معافل ذهنیت داسې متقاعد کړي چې د افغانستان لپاره خپل کومکونه او خپل مرستې موثر کړي او خپل تلاشونه لا هم زیات کړي.
په خپل د افغانستان له لورې د غونډې ته کومه ځانګړې اجنډا په پام کې نیول شوې ده یا ځانګړې طرحې په پلان کې دي چې د غونډې ته وړاندې شي؟
موږ هڅه کوو چې دغه فرانس کې د نړۍ سیاسي معافل اسهان داسې متقاعد کړي چې د افغانستان لپاره خپل تلاشونه موثر کړي یعنی مهمه تکه چې په دغه کنفرانس کې مطرح کیږي د سیمې امنیت دی، او موږ غواړو چې په ډېر واسي توګه په دغه نشست کې مطرح کړو چې افغانستان هیڅکله اجازه نه ورکړي چې د افغانستان خاورې د ګاونډیو پر ضد استفاده شي، او همدارنګه باید چې زموږ ګاونډیو د ترهګرۍ او د منابعو د ترهګرۍ او د تمویل مراجع څخه باید مبارزه وکړي او هغه له منځه بوځي.
آیا د دې غونډې پریکړې چې کېږي چې دا د لندن د غونډې په درشل کې دا غونډه جوړیږي، آیا د دې پریکړې به لندن په غونډه کې هم تر بحث لاندې ونیول شي؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. موږ څنګه چې تاسو ته مخکې وویل چې موږ زیار باسو چې یو ډیره مهمه یعنی دستاورد د دغه کنفرانس څخه ولرو، او ورومرو دغه کنفرانس یادونه په کوم د لندن په کنفرانس کې کیږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین احمد ظاهر فخری و چې په ترکیه کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې غونډې لپاره د چمتووالي په باب ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 15 سترو خارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 7.5 صفه په ډیر صفه ډول خبريږي. په زابل ولایت کې 14 دوه افغان انجینران وشل دي. طالبانو د دغه پیښې مسولیت پر غاړه اخیسته او ادعا کوي چې امنیتي مسؤلانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دوا خان مینپال د موضوع تفصیل لري.
دغه دوه افغان انجینران د جمعې په مازدیګر د زابل په سرحدي ولسوالۍ شمول زو کې هغه مهال د یومین په 14 کې ووژل سول چې په دې ولسوالۍ کې یو نوی جوړېدونکی سړک سروې کاوه. د شمول زو ولسوال محمد وزیر جوادی وړاندې وویل
د شمول زو ولسوالۍ کې په سرحدي ساختمانی شرکت کې سړک جوړېږي. دا هغه دوه نفر انجینران په سر موټر کې فارون تار وختي خپل کار باندې کړی دی. په مېن ختیږي دوه نفر شهیدان دي انجینران چې شرکت مسؤلین دي.
د شمول زو ولسوال وایي چې تر پیښه وروسته افغان سرتیرو د نړیوالو ځواکونو په مرسته پلټنې پیل کړې، خو تر اوسه یې له پیښ سره د تړاو په تور څوک نه دي نیولي. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي له دې چاودنې پړه په غاړه واخیست. نوموړی وایي چې د مسجد قمندان په ګډون یې څلور کسان وژلي او دوه یې ژوبل کړي دي، خو ولسوال وایي چې په پیښه کې یوازې دوه انجینران وژل شوي دي. له بل پلوه د زابل د مرکز کلات په کاکړانو کې د نړیوالو ځواکونو پر یوه پوځي موټر د سړک د غاړې د ماین چاودنه شوې ده. د زابل د والي ویان محمد جان رسولیار وایي چې په پیښه کې څلور نړیوال سرتیری ژوبل سوي او یو موټر ویجاړ سوی دی. رسول یار د ژوبلو سرتیرو هویت په ډاګه نه کړ، خو قاري یوسف وایي چې په 14 کې 15 رومانوي سرتیری وژلې دي.
www.azadiradio.com
د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې دغلته ولسوال پل خرکو باندې د هغوی په وینا ظلم کوي. د فراه والی وایي چې په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. په دې اړه چې د خلکو خبرې څومره حقیقت لري، د ازادي راډیو خبرې هڅه کړې چې د پرچمن له ولسوال سره خبرې وکړي، خو نه ده توانېدلی. په دې اړه پام وکړئ. د رپورټ ته
د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ خلک دغه ولسوالۍ د ولسوال څخه شکایت لري او وایي چې دغه ولسوال د ظلم او استبداد له امله 2000 کورنۍ دغه ولسوالۍ څخه بې ځای شوې دي. اخونزاده عبدالله دغه بې ځای شو یو تن استاد په دې اړه داسې وایي:
مشکلات داسې دي چې یو توفنګ سالار حالت پرچمن کې مسلط شوی دی. د 8 کال کېږي، نه هم کال رسیدلې دي چې دې حالت ولسوال د خپل په سر حکم کوي او خپل حکم چلوي په خلکو کې. هر څه زړه غواړي هغه کوي. قانون او دا یا اسلامي قانون یا د دولت قانون دا نه مراته په خلکو کې خپل زور چلوي، خپل پیسې جتولوي، تریاک کوي. او څو کسه مشران یې وژلې دي. قمندان سعد الدین وژلې دي، سرار جان آقا چې هغه هم شهید کړی. ترک تقریبا 2000 کوره ویجاړ شوي وو په فراه کې، په نیمروز کې، په قندهار کې، په هرات کې، په شندن کې. پس داسې بېسار او بېسامان ګرځو چې نه ځای لرو، نه کور لرو، په ژمو کې، په مشکلاتو کې.
نوموړی همداشان وایي چې دولت باید دغه ولسوال لرې او محکمه کړي.
موږ غوښتو دولت سره دا دی چې دغه نفر ګیر کې راولي په محکمه کې، محاکمه کې چې خلک خپل مشکلات، خپل اراض و دغه کې تقدیم کړي او دا یو محاکمه ته کش کړي.
یو بل تن دغه ولسوالۍ اوسیدونکی چې نه غوښتل نومې څرګند شي په دې اړه داسې وایي:
ظلمونه تېر دي وروره. دغه د اول ظلم یې دغه دی چې هر سړی چې د خلکو مشري چې جغ پورته کوي د ازادي بیان، چې دولت وایي موږ ازادي بیان لرم، چې جغ پورته کوي هغه وژلي یا ماجروي یا دغه یو ظلم ورسره کوي. د مکتب هیڅ نه سالته، دغه مشکلات د مکتب کومکونه چې راځي د خپل دغه تلر سره یو ځای تقسیم خلک ته رسیږي.
ها خو د فراه ولایت والی روح الامین هم وایي چې دوی ته په دې اړه د ولسوالۍ ځینې خلکو شکایتونه کړي دي. د نوموړي په وینا دوی په دې هکله څېړنې کوي او پس د څېړنو او تحقیقاتو یې پایلې خلکو ته وړاندې کوي. که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه ولسوالۍ د ولسوال نظر هم په دې هکله ولرو، خو له بده مرغه په دې بریالی نه شو. باید ووایو چې پرچمن ولسوالۍ د فراه ولایت د امن ولسوالۍ څخه ده او هلته امنیت د فراه ولایت د نور ولسوالۍ په پرتله ښه دی، خو خلک وایي چې په دغه ولسوالۍ کې تور تم روان دی او د نوموړي ولسوالۍ ولسوال پر خلکو ډېر ظلم کوي. دغه وګړو په وینا دولت باید دغه ولسوال چې له اتو کلونو راهیسې دغه ولسوالۍ پر خلکو حکومت کوي لرې کړي او بل کس یې پر ځای وټاکي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي رادیو ده د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې USAID د سرپل ولایت له کاروانګرو سره خپل مرستې درې برابر کړې دي. کاروانګر په دې اقدام خوښي څرګندوي. سمیولا غوښتنې په اړه رپورټ لري.
د امریکې متحده ایالاتو نړیواله پراختیا اداره په سرپل ولایت کې نوي زراعت قانونو ته 55 میلیونه کیلوګرامه د غنمو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سره ویشي. د سرپل ولایت د کرهنې مالدارۍ ریاست مشر محمد نوی صدری وایي چې دغه ولایت کروانګرو ته د کرهنیز حاصلاتو د ودې په خاطر د مرستو رسولو پروسه 45 ورځې د مخه پیل شوې ده چې تر اوسه د سرپل ولایت په سطح تقریبا 9000 بزګرانو د مرستو دغه بستې ترلاسه کړې دي. هر دهقان د دوه جریبه ځمکې لپاره د مرستو یوه بسته 55 کیلوګرام ایوا بورای د غنمو اصلاح شوی تخم او درې بورای 150 کیلوګرام کیمیاوي سره ترلاسه کوي. د سرپل ولایت د کرهنې مالدارۍ د ریاست مشر محمد نبی صدری له کروانګرو سره د دغه مرستو کولو د هدف په هکله ازادي راډیو ته وویل.
البته هدف اساسی است که ما شطور میتونیم که محصول غلجات خصوصا گندم انکشاف بدیم تا محصولات تولید گندم بلند بره.
هدف لدی څخه دا ده چې څنګه وکولای شو د کرهنیزو محصولاتو په ځانګړي توګه د غنمو تولید وړ یوړل شي. په همدې ډول دا پروګرام د کرهنې وزارت لخوا د نړیوالو موسو په مرسته هر کال پر مخ وړل کیږي. صدری زیاتوي دغه مرستې د نړیوالو موسو په همکارۍ له دهقانانو سره دوام لري، څنګه چې تېر کال د منی په فصل کې په سرپل ولایت کې ښه نتیجه ورکړه. په لسزرو دهقانانو د دغو مرستو بستې ویشل شوې وې او سږ کال د نیکمرغه دا پروګرام تقریبا درې برابره لوړ شو.
ځکه نتیجه مثبت داد در ولایت سرپل ای پروګرام تقریبا سه برابر شد.
نوموړی داده سرپل ولایت او دولت د قانونو لپاره یو لوی لاسته راوړنه بولي چې شل په سلو کې لال مزمکو او اتیا په سلو کې دابیر مزمکو له کروانګارو سره د بستو مرسته کوي. د سرپل ولایت د چارقل کلي د سیمه ایز پراختیايي شورا مشر عبدالجبار د مرسته شو اصلاح شو تخمونو حاصلات د لوړ بولي، خو د خپل شورا د بزګرانو د شمیرې په پرتله ورسره د شو تخمونو مرسته له سن څخه د یو ګیلاس اوبه اخیستل ګڼي. کوم اصلاح شوي تخمونه چې د کرهنې ریاست لخوا دهقانانو ته ویشل شوي دي د لافه فضل ډېره ښه نتیجه یې ورکړه او داسې لوړ حاصلات مو ترلاسه کړه چې په څو لسیزو کې یې سری نه لیدل کېږي. خو د شویو مرستو کچه ډېره لږ وه. د دوی د شورا لپاره شل کارتونه په پام کې نیول شوي وو چې نوي په سلو کې بزګران له دې مرستو څخه بې برخې شول. نوموړی زیاتوي چې د کرل شوو تخمونو حاصلاتو تر یوه زیاته بریده د دوی د کلي د وګړو د اړتیا وړ خوراکه پوره کړې ده. د سرپل ولایت د کرهنې د ریاست مشر ښاغلي صدری دا هم وویل چې دغه ولایت د کرهنیزو حاصلاتو په وده پراختیا کې شل په سلو کې دهقانانو برخه اخیستې ده. د مرسته شوو بستو 15 په سلو کې لګښت 1300 افغانۍ بزګران ورکوي او د دغو بستو پاتې نورې مرستې په وړیا توګه ترلاسه کوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په قندهار کې ولایت کې پرچون پلورون کې شکایت لري چې ګمرک ترې نه لوړ مالیات اخلي، خو چارواکي وایي د مالی وزارت لخوا مالیه لوړه شوې ده او پلورون کې باید د خپلو ستونزو د حل لپاره وزارت ته مراجعه وکړي. دواخان مینپال په اړه رپورټ لري.
په کندهار کې پرچون پلورون کې وایي چې په دې وروستیو کې د کندهار ګمرک پر هغو مالونو محصول زیات کړی چې دوی له ګاونډي پاکستانه راوړي. پرچون پلورون کې سوداګر او اټیوال وایي چې د محصول زیاتوالی د دې لامل شوی دی چې په کندهار کې د اجناسو قیامت تر اصلي بیې څو چنده لوړ سي.
دغه شی د کیلو په حساب باندې د ویلې دي چې په اوه افغانۍ باندې د دې محصول دی په اوه نیمې افغانۍ، د دغه چپلې کې قیمت دی شل افغانۍ، او د غریبو او د بیچاره خلکو دپاره چې دغه موږ راوړو د غریبو بیچاره خلک یې په پښو کوي چې دغه هم د المار ته ټول د پاپړي چپلې کې خرابېږي او وزن یې ډېر دی، وزن یې زیات دی. هغه چې پر وزن باندې د کیلو په حساب باندې راځي پر جوړه باندې لس یا پنځلس روپۍ نور لوړېږي، پر غریبو پر بېچاره باندې لوړېږي. سامر پنځه ویشت زره افغانۍ محصول ورکوي، اوس یو لک شپېته یو لک اویا زره افغانۍ کېږي. نو دا چې زه ورکړم د پنځوس روپو یا د څلوېښت روپو تخته چې زه به سل روپۍ کړم نو دا به عبارت څنګه شي؟
د کندهار د ګمرک مشر عزیز الله جلالزی وایي چې دا پرېکړه د مالیې وزارت کړې ده، چې دی د ټټولو واک نه لري. جلالزی وایي چې د مالیې وزارت غواړي چې د خپلو عوایدو د تېښتې مخه ونیسي، نو په دې سبب د مالونو د تشریح لپاره نوې لایحه ټاکلې ده چې د اجناسو پر هر کیلو ګرام یو نیم افغانۍ محصول ټاکلی دی.
دا یو دی د کندهار د دکاندارانو مشکل نه ده، ممکن دا د خوست د جلال آباد د خپله د کابل د ټولو وي. زما نظر دا ده چې خپله دغه تجاران چې دا انتقالاتي شرکتونه لري، دوی د اتاق تجارت سره لري، ریاست عمومي ګمرکات سره په تماس کې سي، او دې ته یوه معقوله لاره دوی هم داسې ونه کړي سي هر څه بېله بېله سي تشریح سي او مهین محصول ورکړي دغه وکړي دا انتقال کړي. دوی هم یو څه نه څه باید په دې موضوع کې
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې هېواد ته پر وارېدونکو مالونو باندې د دې نوې لایحې په ټاکلو سره په سرشنی عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو سوداګر وایي چې دا لایحه به د دوی پر سوداګرۍ باندې ناوړه اغېز پرېباسي. مینپال د ازادي راډیو کندهار.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم اورئ چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو ورځپاڼو د افغانستان د حالاتو په اړه څه لیکلي دي. حمید مومند د کابل مطبوعاتو ته کتنه لري.
ویسالو طالبانو سره د خبرو لپاره روانو هڅو ته په اشاره په خپل لومړي مخ کې د برتانی د ډیلی ټلګراف ورځپاڼه په حواله په غټو ټکو سره لیکلی چې په دې اړه په جوړه شوې نوې طرحه کې د طالب مشرانو او عادي طالبانو لپاره دوه جلا ستراتیژۍ په پام کې نیول شوې ده. ورځپاڼه په دوام کې لیکلي کېده چې سعودي عربستان طالب مشرانو ته پناه ورکړي، ځکه سعودي عربستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و. ورځپاڼه په بل مطلب کې په لندن کې د جوړېدونکو غونډې اهدافو ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې د برتانی د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې د لندن له غونډې نه هدف په افغانستان کې د غیر پوځي اقداماتو د کچې لوړول دي. په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په لګولو کې د فساد مواردو د پیښارې د ناټو د جګپوړو چارواکو په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې د لوړې کچې څارنې ته اړتیا ده. هیواد په خپل سر مقاله کې د لندن غونډې لپاره روانو تیاریو ته په اشاره په سیمه کې د تروریزم په ستونزې بحث کړی او لیکلی چې افغانان چمتو دي چې په هیواد کې د امن د راوستلو مسؤلیت په غاړه واخلي، خو نړیوال باید د تروریزم سیمه ایز او نړیوال اړخ ته متوجه شي. روسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې د شتو ستونزو د حل لپاره د سیمه ایز تفاهم پر رامنځته کولو ټینګار کړی او هغه له روان بحران نه د وتلو غوره لار بللې ده. راه نجات به په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو کې د ولسمشر کرزي د وینا دا ټکي خپاره کړی چې په هره بیه چې وي باید په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ورځپاڼه په دوام کې د ښاغلي کرزي په حواله لیکلی چې هغو وسلوالو ته چې غواړي په خپله خوښه وسلې په ځمکه کېږدي کار پیسې او امنیت ورکول کېږي. ورځپاڼه د همدې مخ په سر کې د امریکا د دفاع د وزیر په حواله لیکلی چې د طالبانو راتلونکي په خپله د طالبانو په لاس کې ده. په ورځپاڼه کې د افغانستان روانې وضع ته هم کتنه شوې او د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکل شوې چې افغانستان نن تر ممکنه حده په ښه حالت کې ده. اراده هم په خپل لومړي مخ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره روانو هلو ځلو ته کتنه کړې او د سیاسي کارپوهانو په حواله لیکلی چې که د طالبانو سیاسي برخلیک معلوم نشي د سولې په اړه طرحې معنا نه لري. روسپن په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په خپل سرو عملیاتو او په دې اړه شتو اندېښنو ته په اشاره افغان دولت ته سپارښتنه کړې چې د لندن په غونډه کې د دا موضوع په جدي توګه پورته کړي. روسپن په دوام کې د خبرداری ورکړې که دې مسلې ته جدي پاملرنه ونه شي نو ممکن په هیواد کې د سولې روان بهیر ګډوډ او هیواد په یو لوی ناورین او بحران کې حصار شي. اصلاح اوانس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او د سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپل سر مقاله کې د طالبانو د بیا راستنولو لپاره روانو هڅو ته په اشاره د دې بهیر د بریالیتوب لپاره د دیني عالمانو د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو غوښتنه کړې. سو په دې برخه کې یوه جامع فتوا صادره کړې. خو اسلام په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د لوړو زده کړو د کیفیت لوړول د استادانو له سویې سره تړلې بللې او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې. او ملي ارمان هم په خپل سر مقاله کې د سولې له بهیر سره د طالبانو د یوځای کولو لپاره روانو هڅو ته کتنه کړې او په غټو ټکو سره لیکلې که په افغانستان کې د سولې او ډیموکراسۍ په اړه فکر کېږي نو طالبانو ته د باج نه ورکول کېږي. روسپانې په جلا مطلب کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره تر ټولو غوره لار د وسله والو د اصلي زالو ځپل خودلې ده. په روسپانه کې په افغانستان کې د ناټو د قومندان په حواله دا خبر هم ورکړل شوې چې د شپې لخوا د کورونو د تلاشۍ په اړه یوه نوې تګلاره اعلانېږي.
د ماسپخین دونیمه بجې دی صالحہ اسحاق زئی را سره په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډی زرته وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه پیل کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد په اړه د لندن نړیوال کانفرنس ته چې ټاکل شوی د جنوري په 28مه نیټه جوړ شي د افغانستان دولت چمتووالی بشپړ شوی. په کندهار کې سرحدي پولیس وایي چې د دغه ولایت په هوایي ډګر کې یو کس له 3 کیلوګرامه هیروینو سره نیولی. پاکستانی چارواکي وایي نن د افغانستان پولیس ته نږدې په هغه کمین کې چې وسلوالو مخالفانو دولتي ځواکونو ته نیولی و د نښتې په نتیجه کې 2 افسران او 22 وسلوال وژل شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ طاقتونو ته خبرداری ورکړ چې د ایران د هستوي پروګرام په اړه دی په دې هیواد باندې د ملګرو ملتونو د نویو بندیزونو په لګولو کې بیړه نه کوي. د انګلستان حکومت په هیواد کې د تروریزم ګواښ سخت بللی او د خطر دوهمې جګې سطحې په توګه اعلان کړی. او د ترکیې پولیسو په ټول هیواد کې د مشکوکو افراطیانو په ضد چې له القاعده شبکې سره تړاو لري عملیات پیل کړي او په یوه وخت کې په سهارنیو یرغلونو کې شاوخوا 160 کسان نیولي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول صالح ساغزی خالقی څخه واوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د بودیجې په برابرولو کې ستونزې لري. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور وایي دولت او نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مالی ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه ویل د جمهور ریاست د انتخاباتو $70 میلیون بودیجه پاتې ده او د ولسی جرګې د انتخاباتو د لګښتونو د تامین لپاره دولت او نړیواله ټولنې د نورو $50 میلیون ژمنه کړې وه چې تر اوسه پورې دغه پیسې دوی ته نه دي رسیدلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د 14 لومړۍ نیټه ټاکلې او له پلان سره سم ټاکل شوې ده چې سر له نن څخه د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه پیل شي. دا چې ولې حکومت او نړیواله ټولنه د دغو انتخاباتو لپاره پیسې نه برابروي او یا دا به د ولسی جرګې پر انتخاباتو منفي اغیز ونه کړي، په دې اړه نوریاس نوري د انتخاباتو د کمیسیون لویان نور محمد نور سره مرکه کړې ده.
نور صاحب کراته وای چې د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلیدونکو او تاسو مخکې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د جوړزا لومړی نیټه ټاکلې و. اوس وای چې دغه انتخابات یو څه له مشکلات سره مخامخ شوی دي چې آیا په خپل وخت سره شي که بنه شي، په دې اړه غواړم تاسو نظر واورم.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون د انتخاباتو قانون په اساس باندې تقسیم اوقات جوړ کړی دی او بلاخره د هغې سره سم اقدام کړی دی. د سرطان په نمړی باندې د دغه ولسی جرګې کار پای ته رسیدلی دی او بله ولسی جرګه باید معرفي شي چې مونږ د هغې لپاره بشپړ امدګیرې نیولې دي او تقسیم اوقات هم په دې شکل باندې عیار کړی دی چې مونږ باید د هغې څخه لا د مخې ټاکنه ترسره کړو او پایلې لا په ډاګه کړو. ولې په خواشرۍ سره تر دې دمه پورې کومو پیسو ته چې مونږ اړتیا درلودله نه د افغانستان حکومت او نه هم نړیواله ټولنه مونږ ته تر دې دمه پورې په واک کې راکړي دي. مونږ د دوی څخه په کراتو کراتو دا مسله وغوښته او ورته هم پیسې وغوښتلې. ولې نه یې د ښو جواب راکړه او نه یې هم د رد جواب. اوس زمونږ د عملیاتي تدابیر هم نیول کېږي تر څو مونږ مواد بلابل ولایتو ته انتقال کړو او په فزیکي ډول پیسو ته اړتیا لرو. په خواشنۍ سره تر اوسه پورې هم مونږ پیسې ترلاسه کړل لرو او دغه لوی چالش او لوی ستونزه ده. مونږ نن هم وغوښتې دي تر څو د ولسمشر سره د هغې ټیم سره او همداشان د ولسي جرګې د غړو سره په دې برخه کې تماس ټینګ کړو او هغه وروستۍ زه له غوښتنه بیا هم تکرار کړو چې دوی مسله یا د دوی هغه ځواب څه ده.
نور صاحب، ولې نړیواله ټولنه یا د ملګرو ملتونو دفتر چې مخکې هم د انتخاباتو په ترسره کېدو کې البته له مالي پلوه مرسته کړې، دوی مرسته نه کوي، دوی دلیل څه ده؟ او د افغانستان دولت ولې یا حکومت تر اوسه پورې ولې اقدام نه دی کړی؟ ولې تاسو ته په دې مورد کې ژمنه نه در کړې؟
دا هغه دوه پوښتنې دي چې باید په خپله د دوی څخه وپوښتل شي، ځکه چې مونږ ته تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی راکړی او دلایل هم نه دي وړاندې کړي. کله چې د ډسمبر په میاشت کې یا د نومبر په میاشت کې مونږ د نړیوالو ټولنې څخه پیسې غوښتې وې، یا هم د ولسي جرګې مسله ورسره مطرح کړې وه، دوی وویل چې اوس کال وروستی ده، زمونږ اکثره سټاف په رخصتي دي د نوي کال په خاطر. کله چې بېرته راوګرځېدل
نور صاحب، د افغانستان حکومت خو ویلی او چې کچېری نړیوال ټولنه د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترسره کولو کې مالی مرسته ونه کړي، نو دغه بودیجه به ورته له خپلو کورنیو منابعو څخه تمویل کړي، اوس څنګه په شاشه وي؟ یو او بل دوهم دا چې د یوناما دفتر ویلی چې په انتخاباتو په کمیسیون کې باید اساسي اصلاحات راشي، په دې شرط مونږ کوای شو چې له دې کمیسیون سره مرسته وکړو. په دې هکله غواړم تاسو نظر واورم.
باید ووایم چې د ټاکرو خپلواک کمیشن کله چې د ولسمشرۍ ولایتي شورا ټاکنه پای ته ورسېده، مونږ د اصلاحاتو لړۍ په کمیشن کې پیل کړې ده. یو شمېر کارکوونکي یعنی د ولایتو مسؤلین وظیفې هم ځنډولې دي، او د یو شمېر کسانو برطرفي هم د ټاکرو خپلواک کمیشن له لوري صادره شوې ده، چې په دې برخه کې هم یوناما هم د افغانستان حکومت ټول آګاه دي. او بل دا چې ځینې هغه کسان چې نه ول توانېدلې خپل دندې په ښه توګه ترسره کړي، د هغوی نومونه د ټاکنو خپلواک کمیشن په تور لیست کې راغلي دي، او د دوی څخه به په راتلونکي کې د دندې په توګه په کمیشن کې ګټه نه اخیستل کېږي، یعنې په راتلونکو انتخاباتو کې ترلاسه 12 کلونو پورې. نو دا هغه مسایل دي چې موږ په واضح توګه ورته پاملرنه کړې ده. او
نور صاحب،
تغییرات راشي، هغه هغه خبره ده چې زه فکر کوم چې د دې واقع یوازې ولسمشر لري او دا تصمیم باید دوی ونیسي.
راځو دې ته چې ټاکل شوی و نن د ولسي جرګې لپاره د نوملیکنې پروسه پیل شي، او تر اوسه پورې تاسو دا پیسې نه دي رسېدلي، نو آیا دا پروسه به وځنډوي؟ آیا د دغه انتخاباتو په ارتباط باندې نن اعلان وکړي چې آیا دا به ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي؟
کومه اساسي مسله چې ده، تر دې دمه پورې مونږ خپله وظیفه ادا کړی ده. د افغانستان اساسي قانون انتخابات قانون ته درناوی شوی ده، حتی د خلکو لپاره چې غواړي ولسی جرګې ته ځان کاندید کړي د راهنمایي هغه پاڼې چمتو شوې دي، په کیسونه مونږ دوی ته تر دې دمه پورې ویشلي دي. نن هم مونږ د اخر ټایم ټیبل له مخې خپل کار ته دوام ورکوو، او د نن څخه وروسته زمونږ عملیاتي کارونه پیل کیږي، انتقالات هم پیل کیږي، او مونږ په رسمي ډول باندې بودیجې ته اړتیا لرو. که چېرې مونږ ته بودیجه چمتو نه شي، نو مونږ به د ستونزو سره مخامخ وو، او بالاخره مونږ مجبور یو چې د ستاسو له لارې د مطبوعاتو له لارې دغه مسله د افغانستان د ملت سره شریکه کړو.
نور صاحب، یعنی دغه د نوملیکنې پروسه نن پیلېږي؟
د ټایم ټیبل یا تقسیم اوقات په اساس باندې نن پیلېږي، او د هیواد په 14 ولایتو کې مونږ تدابیر نیولې دي، او هر هغه څوک چې غواړي د ولسي جرګې لپاره ځان کاندید کړي مونږ د هغې لپاره چمتو یو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاندو چې د پارلماني انتخاباتو په مخ کې د پروتو ستونزو په اړه ازادي راډیو سره څرګندونه کوله. ونیس پروګرام تاند څنګه هم په خبرونه کې لرو، خو له هغې نه مخکې یو سیمه ایز مطلب. په منځنۍ اسیا کې د هغو ځوانانو شمیر چې په خپلو یا پردیو هیوادونو کې د اسلامي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره مدرسو ته ځي مخ په زیاتېدو ده. زیاتې کورنۍ د دې لپاره خپل اولادونه دینی مدرسو ته شاملوي چې فکر کوي دینی تعلیم د دوی د کوچنیانو په اصلاح او روزنه کې مرسته کولی شي، خو حکومتونه له دې ویره لري چې د بهرنیو هیوادونو په مدرسو کې زده کړې ځوانان د افراطي اسلامي ډلو لاس ته اچوي، او دا مسأله د منځنی آسیا سیکولر دولتونو ته یو غواخ بلل کیږي. پر زیار نور د فرشته جلالزی پر ریپورت کې
مختار یوسف بیگ گفته په خوانی شوروی اتحاد په تعلیمي نظام کې زده کړې کړې دي. دی وايي تل یې د اسلامي زده کړو هیله درلوده، په خاص ډول د قران مجید زده کولې ارمان و. مختار یوسف بیگ اوس خپل 12 کلن زوی عبدالله مدرسې ته چولی او په خپلې دې پرېکړې هیڅ افسوس نه کوي. د هغه زوی محمد یوسف عبدالله په مصر کې مدرسه وای. سره لدی چې د قرغزستان په تعلیمي سیستم کې اسلامي زده کړې او د عربي ژبې زده کړې شامل ده، خو مختار یوسف بیگ وای چې په خپل هیواد کې د شو امکاناتو د نشټوالي په خاطر خپل کوچنی زوی د اسلامي زده کړو لپاره مصر ته استولای. دا وایي موږ خوشحاله یو. اوس داسې زیاتې میندې او پلرونه له دې ویره لري چې اولادونه یې په مخدرو موادو، الکوهولو او نورو خطرناکو کارونو اخته نه سي. دی وایي په یوه اسلامي هیواد کې سل په سلو کې دا تضمین سته چې کوچنیان له دې ټولو خطرونو څخه خوندي پاتې سي. یوسف بیګوف هیله لري چې زوی به یې ښه مسلمان او ښه انسان سي. په منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول په تاجکستان او قرغزستان کې د داسې میندو او پلرونو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې غواړي خپل اولادونه د شو اسلامي زده کړو لپاره مدرسو ته ولیږي. د مثال په ډول په 2009 کال کې په قرغزستان کې لږ تر لږه 300 زده کوونکي په لږ تر لږه 250 مدرسو کې چې رسمن له دولت سره راجستر دي شامل شوي دي. په تاجکستان کې هم سره لدی چې ډیر دقیق ارقام نشته، خو لږ تر لږه مدرسې او د اسلامي زده کړو پوهنتون له دولت سره راجستر دي. د سیمایزو مطبوعاتو په حواله تقریبا 4000 ځوانان له تاجکستان څخه د اسلامي زده کړو لپاره ایران، پاکستان او عربي هیوادونو ته تللي دي. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفارت وایي چې تقریبا 300 تنه تاجک هلکان د حکومت له خبرتیا پرته په ناراجستر شویو پاکستانیو مدرسو کې په تعلیم بوخت دي، په دې کې حتی تر لس کلن پورې هلکان هم شته. د یو روسي ویب سایت په حواله یو شمېر خاصې مذهبي ډلې سره چې په دې برخه کې فعالیت کوي، دا ډلې ځوانان جلبوي او بیا یې نورو هیوادونو ته د اسلامي زده کړو لپاره استوي. دا ویب سایت ادعا لري چې د ډلو تر اوسه زرهاو تنه د مغزي شستشو لپاره په غیر قانوني ډول ایران، پاکستان او عربي دولتونو ته استولې دي. په پاکستان کې تاجک ډیپلوماتان دا مسأله تاییدوي او وایي چې د دې ډول زده کوونکو اکثریت په غیر قانوني ډول د افغانستان او یا د ایران د خاورې څخه د هیواد ته ننوځي. د تاجکستان حکومت تیر کال د افراطیت او تروریزم د خطر د مخنیوي لپاره د هڅو د هماهنګۍ یو لوړ رتبه هیئت اسلام آباد ته واستو. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر زبید الله زبیدوف له ازادي راډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې د لوړ رتبه هیئت له پاکستانی لوري سره د دې هیواد غیر رسمي مدرسو ته د تاجک ځوانانو د تګ د مخنیوي پر لارو چارو هم خبري وکړه.
سرون مدرسو با اونها در یک سال دوبار یک لباس ملی این کشور رو و با دو دونه صابون چیز دیگر نمیدین و در همون تخخانه ای که جایی که استفاده میکنن یا در مسجد ها جایی استفاده میکنن هر خوراکی که از یک جا پیدا میشد همون خوراک رو استعمال میکنن، دیگر چیز دیگر نیست.
تاجک چارواکی وایي زیات شمېر هغه هلکان چې په بهرنیو مدرسو په خاص ډول د پاکستان په مدرسو کې زده کړې کړي د دغه هیواد د ملي امنیت او ثبات ضد فعالیتونو کې په لاس لرلونی ورسوي دي. د بشکیک اوسیدونکی کایربیک نانی بایوف هم وایي زیات خلک د هغو هلکانو د نظریې په اړه مشکوک دي چې د پاکستان په مدرسو کې زده کړې کړي دي. دا وایي زه ویره لرم چې په زیاتو داسې مدرسو کې زموږ زده کوونکي به اسلامي افراطیت له ځان سره راوړي. خو د بشکیک ښار بل اوسیدونکی یوسف بیګوف په مصر کې د خپل کوچني زوی عبدالله له زده کړو سره لا هم دلچسپي لري. دی وایي سره له دې چې یوازې مذهبي زده کړې کوم مسلک نسي کېدای، خو زه غواړم زما زوی اسلامي اصول زده کړي، زما زوی به وروسته سیکولر علوم هم زده کړي.
تانده تانگه د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو او قدرمنو اوریدونکو سلام، په دې هیله چې خو خوشاله اونۍ مو تیر کړې وي، زلینا شریفي د دې اونۍ په تاندې څنګه خبرونه کې راټول شوی مطالب وړاندې کوم. په دې تاندې څنګه خبرونه کې لمړی د واده او کوژدې په مراسمو کې د واده د کړۍ یا چلې په اړه د ځوانانو خبرې اورو. بیا په دې اړه ریپورت لرو چې محصلان او زده کوونکي له ژمنۍ او رخصتیو څنګه ګټه اخلي. د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ. له موږ سره اوسئ.
ښایسته
ناستا زوانان پا دے ڈولے پس راضی نناوے بل بل کل تاوڑے نناوے بل بل کل تاوڑے نناوے بل جنا کے ڈال ڈال دی دارے وہی نناوے بل بل کل تاوڑے نناوے بل بل کل تاوڑے نناوے بل بل کل تاوڑے نناوے بل
گرانو چوانانو د کوژدې واده په مراسمو کې د چلی بدلول تقریبا یو نړیوال رسم دی چې له پیړیو راهیسې د نړۍ په ګڼو سیمو کې ترسره کیږي. ویل کیږي لومړی ځل مصریانو 4800 کاله مخکې د واده کړۍ یا چله وکاروله. په مصري تصویري خط هیروغلیف کې کړۍ د ابدیت نښه ده. نو زوم او ناوې ته د واده د اړیکې د پایښت او ابدیت په نیت کړۍ یا چله په ګوته کېده. له 900 میلادي کال راهیسې اروپایانو هم د واده د کړۍ په ګوته کول پیل کړل او وروسته دا رسم په ټوله نړۍ کې خپور شو. د واده او کوژدې پر مهال د چلو بدلول نن سبا د افغان ځوانانو ترمنځ هم ډیر عام شوی. د کابل پوهنتون محصله لیما وایي چې ځوانان د واده او کوژدې پر وخت د مینې او وفادارۍ د زیاتېدو په مقصد د یو بل په نامه چله په ګوته کوي. لیما زیاتوي
چلانو نن سبا ډیر رواج د خلکو په منځ کې دی په خاطر باندې چې دا د هلک او د نجلۍ ترمنځ باوجود د مینې او محبت زیاتوي او اولین وار لپاره د هلک له خوا نجلۍ ته یوه تحفه او د نجلۍ له خوا نه هلک ته یوه تحفه او دا چلانو یو تعودم ده چې همیشه د محبت په خاطر پلاس کوي. او که وګورو چلانو یو ښایسته ساختمان لري، لاس ته یو ښایست رخي سړی لاس کپاندې ښکاریږي، ښایسته شی دی دغه په خاطر هم خلک خوښوي. چې له رئیس نه نامزاد شوی یمه په لاس مې ده که دا نورې ګوتې په ګوتو کوم ورته په تنګ کېږم یا ایسته کومه دا مې همیشه په لاس.
ډیرو ته دا پوښتنه پیدا شي چې ولې چله یا د واده کړۍ د کیڼ لاس په څلورمه ګوته کې اچول کیږي. ځینې وایي چې له دې ګوتې یو رګ راسن زړه ته رسیږي. ځینې ځوانان داسې انګیري چې چپ لاس زړه ته نږدې دی او ځینې هم د باور وړ یو نظر لري، وایي چې کیڼ لاس په تیره د دې لاس له څلورمې ګوتې په ورځنیو چارو کې لږ استفاده کیږي، نو د زینتي او قیمتي زیور لپاره مناسب ځای دی. مشتاق احمد هم دې انګیرنو ته ورته نظر لري.
امی القینم ذاتی که میگن یک
چله د مهر او محبت نخدا چې یو بل تر ډلې کیږي او په دې خاطر د کین لاس په ګوته کې اچول کیږي چې یو خوزرته نږدې دی او بل په همدې لاس ښه کاری او ژر زړیګنه. در رسم او رواج لمخې کله چې کوژده شوی ځوانان دی او بل چله په ګوته کوي باید هیڅ کله لری نه کړی، ځکه دا هر وخت انسان ته دا ور یادوي چې دای واده شوی دی او د اړیکې ته باید وفادار وي. بل دا چله چې لښکاری چې یو ځوان مجرد دی که واده شوی.
بسم الله قدم را واخلا شایست نابکی مو پشت نی نابکی حالا دمرشا. بسم الله قدم را واخلا شایست نابکی مو پشت نی نابکی حالا دمرشا.
د واده کړۍ یا چلی په خاله مسو برنجو او سپینو زرو هم جوړې دي، خو نن سبا د سرو زرو چلی عامې دي چې ځینې کسان د واده د اړیکې د لا ټینګښت په نیت د نجلۍ د چلی په شا د هلک او د هلک د چلی په شا د نجلۍ نوم توږي. د کابل ښار یو زرګر سید حبیب وایي چې نن سبا ځوانان د سرو زرو تر څنګ له پلاتینو نه جوړې چلی چې بیلابیل ډیزاینونه لري دغه راز غمیلرون کې چلی ډیر خوښوي.
اوس یو تعداد خلک پلاتین اچي
کوشش کوي چې سپینه پلاتین چلی او یو تعداد کوشش کوي چې غمو والی خو اکثریت یې دواړه کوشش کوي چې یو رنګ شی پیدا کړي. پلاتین قیمت دي غمو والی بیا سنگاپوري دي هغه بیا هغه نه دومره درجه کې دي او ساده عادي طلا چې د عربي هغه بیا په دریمه درجه کې ده. یو جوړه نو دا نظر په وزن سره د پیساب له شپږو زرو نیولې تر لسو زرو روپو پورې دي ته تمامېږي. دا تقریبا یو داسې یو سوال حتمي غوندې اوس جوړ شوی دی چې باید چلی مخکې بغیر نامه نه بچا اچول نه خو اوس زیاتره نوم نه لیکي اته یو دوه درې میاشتې وروسته بیا بدلوي یا غټوي یا ډیزاین خوښ نه وي نو بیا کولی شي چې بدله یې هم کړي.
پریوشی دلمن دے پیسی نا کھاگے واگے لمنگا قدم را واخلا دلالے پکور زڑ شیواناوے ستڑے مشے لالے ستڑے مشے.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. ګرانو ځوانانو، د تربیتي چارو کارپوهان وایي که زده کوونکي او محصلان خپلو کلنیو رخصتیو ته مناسب تقسیم اوقات ولري، کولی شي له دغه درې میاشتني فرصت څخه سالمه استفاده وکړي او خپل استعدادونه وروزي. نن سبا چې د افغانستان د سړو سیمو محصلان او زده کوونکي رخصت دي، نو دا پوښتنه راولړیږي چې دغه ځوانان خپلې ژمنۍ رخصتۍ څنګه تیروي او آیا خپلو رخصتیو ته ځانګړی پروګرام لري که نه. د ابو زر غفاري لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی محمد هاشم وایي چې کال وروسته د کانکور ازموینه په مخ کې ده، نو کورسونه تعقیبوي او د یو منظم تقسیم اوقات له مخې له خپلو رخصتیو ګټه اخلي.
زه خپل دا پروګرام لرم چې زه کانکور ته امادګي ونیسم، خپل درسونه وایم، کورسونه تعقیب کړم، باید موږ ساینسي مضامین او د نور مضامین اجتماعي مضامین ټول تکمیل کړو. زه غواړم چې کانکور امتحان کې ښه نتیجه واخلم او یو ښه پنځه ته کامیاب شم. زه اوس فعلاً درې کورس لرم، سار لونیم تر اتنیم پورې الجبر کورس، لایول ستر دوله سو کیمیا کورس، او لایوینیم تر دوینیم د فزیک کورس. هغه وایم آزاد مطالعه کور کې لارم، اجتماعي مضمون السنه دریو پښتو د مضمون کور کې وایم. مازیګر لم مو منطقه کې فوټبال تیم لرو کې تمرین کوم، خپل وخت مصرف ساتم په درس باندې سي آمادګي ونسي کانکور ته.
د محمد هاشم په څیر ګن نور ځوانان چې د رخصتۍ په اهمیت پوهیږي، دغه وخت د هغو مضامینو په زده کړه تیرې وی چې ستونزې پکې لري. ځینې ډېره مطالعه کوي او ځینې نور بیا د مطالعې تر څنګ کار هم کوي. تمنا چې د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي محصله ده وایي چې په ژمنیو رخصتیو کې د چمګاونډ ماشومانو ته درس ورکوي تر څو د راتلونکي تعلیمي کال د لګښتونو لپاره څه پیسې وګټي.
اوس د پوهنتون رخصت ده، د ژمي له رخصتۍ نه ډېره ګټه اخلمه. موږ اقتصاد چون ښه نه ده، د خپلو ګاونډیانو ماشومانو ته درس ورکوم په کور کې. ما ته په مقابل کې پیسې راکوي، همدغه پیسو باندې کوی سم چې آینده کې خپل ځان لپاره یو څه ټولې کمه چې پوهنتون مصرف مېم سي او یو منظم تقسیم اوقات لرم. خپل رخصت ته مخکې له غرمې نه زه درس ورکوم او پس له غرمې نه زه خپل د پوهنتون درس وایم او نور مطالعه کوم.
تاسو تر اوسه د هغو ځوانانو خبرې واورېدی چې ژمنیو رخصتیو ته یې ځانګړی پروګرام درلود، خو ډېر ځوانان داسې دي چې کله پوهنتون او ښوونځی رخصت شي نو کتاب او کتابچې ته شا کړي او خپلې ژمنۍ رخصتۍ په چکر او بې ځایه تفریح تیروي. حمیدالله له همداسې ځوانانو څخه دی.
اوس د رخصتۍ شپې دي، فارغ موږ په دې فارغ وخت کې موږ مېلې کوو، ګوډې فارمبازي کوو، فوټبال کوو، کرکټ کوو، نو رقم رقم لوبې بس په دې کوو، یاران دوستان سره ګپې کوو، کتابازي کوو، مجلسونه کوو، کوشش کوو مقصد دغه وخت په راحت باندې تیر کړو، په خوند باندې تیر کړو، دغه فارغ وخت خوند واخلو. په دې خاطر چې ټول کال مې درس ویلې دي، د درس دغه شپې بس ته چکر د پدې خطر باندې بس هغه کو درسونه مش بل کال بیا مکتبونه شروع سی بیا درسونه وای.
د یادونه وړ ده چې په نورو هیوادونو کې تعلیمي مؤسسې د کلنیو رخصتیو پر مهال ځوانانو ته خاص هنري او علمی پروګرامونه لري چې ځوانان پکې بوختیږي او له رخصتیو سالمه ګټه اخلي. خو په افغانستان کې تعلیمي نظام سره له نورو نیمګړتیاو د کلنیو رخصتیو پر مهال د زده کوونکو او محصلانو د بوختولو لپاره تدابیر نه لري، نو ځوان باید په خپل ځان ته سالم پروګرام جوړ کړي او له رخصتیو ګټه واخلي. ګرانو ځوانانو،
په دې اونۍ کې مو د ازادۍ رادیو د موسیقۍ لارشیف څخه د غزاله جاوید په غږ سندره غوره کړې چې وایي
خنری نری باران دی او جدا ران جانا دی انتظار دې د کلونو انتظار دې د کلونو د زړه کور می پسی وران دی او جدا ران
گرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس مېری دادی په کابل کې 14 یو بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راستوي نو د پوسټ باکس مېره ده 24 تیا یونیورسيټي ټاون په خبر
خفه دی که زما زړګي خفه دی.